د غرمې 12 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه و منې په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت پر یو رپورت د پاکستان د اعتراض د پاکستانی پوز د مشر کابل ته د نننی سفر دی وی پاکستانی وسلوال ډلې لخوا په هند کې د ترهګر بریدونکو کولو د خبرداري د جنوبی وزیرستان د مشرانو له مسعود طالبان سره د شوی وی جرګې او د شمالي وزیرستان د کډوالو د رجستریشن په عمل کې د دوی د ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي خو پیل خبرونه کوو چې مجید بابر بھائی وړاندې کړي
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی وو پاکستان په افغانستان کې د هند د مخنیوي لپاره وسلوالو ډلو نه بل واسطه کار اخلي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن کابل ته ځي. په امریکا کې د ولسمشر باراک اوباما مخالف ګوند ریپبلیکن د کانګرس نه پس په سینټ کې هم بریا ترلاسه کړې. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان وزارت خارجه پرون په خپل یو بیان کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی وو چې پاکستان په افغانستان کې د هند اثر کمولو په مخه په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه بل واسطه کار اخلي. نن سهار د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتا جدید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پرون یې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن خارجه دفتر ته راغوښتی وو او په دې لړ کې د پاکستان د غوسې نه خبر کړی دی.
امریکی رپورٹ مانے منگا پرون منگا پرون لگے مانے پریس نوٹس نکلے دیا پرون منگا پروٹیسٹ کو کہنا اگر ماتا سوئی ما سفیر روخ تو آگے مانے ما پروٹیسٹ رجسٹر کو پورا بیان رکھ لے گیا مانے.
د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د سولې او ثبات په نامه خپل یو مفصل راپور کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې میشتي وسلوالې ډلې په افغانستان کې د تشدد او ګډوډۍ ذمہواري دي. وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول پاکستان کې هر ماشوم ته د ګوزن پر ضد د ناروغۍ د څاڅکو ورکولو له لارې دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ختمه کړي. ښاغلي شریف دا خبرې پرون ماښام په اسلام آباد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو د کمیټې سره په لیدنه کې وکړه. نوموړي په دغه موقع په خپله وینا کې وویل
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازور نشم لیدې. او د تیرنس په ضد دا جنگ به موږ په هر حال کټل وی. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زموږ ادارې د پولي اورنز مخنیوي لپاره د صبح هر ممکن بس ته تیار دی او زه په ملک کې د پولیو زیاتیدونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې رورولې د تشویش نه خبر یم.
نواز شریف وویل چې د ګوزن پر ضد به د څاڅکو ورکولو د کمپاین مشري په خپله وکړي. وسلوالو طالبانو په قبایلي سیمو کې د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو په کمپاین بندیز لګولی او پر کارکوونکو یې بریدونه کوي. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي تېره شپه د لیاري په سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې د پیپلز ګوند درې غړي وژل شوي دي. پولیس زیاتوي د ښار په قائد آباد ګلشنې بنیر ګلستان جوهر او سرجاڼي کې په سیمو کې د شروع زیارت په میندنۍ شپه د لټون عملیات کړي او د وسلوالو ډلو څوارلس مشکوک غړي نیولي دي. په دغه ښار کې د تېرو څو کلونو راهیسې د وژنو دا لړۍ دوام لري چې عموما یې سبب جبني فرقهییز او سیاسي تاوتریخوالی وي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن په یو ورځني سفر کابل ته ځي او د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سره به له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دغه ادارې پرون مشال ریډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف په کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د دفاع وزیر او همدارات له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره په وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو او د سیمې پر عمومي حالاتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت ترامنځ تکیدو وروسته کابل ته دا د پاکستانی پوز د مشر لومړی سفر دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د وسلوالو طالبانو هغه یوې ډلې چې د تیر اتوار په ورځ د هند او پاکستان واګه پولیسو سره نږدې ترسره شوې ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستي ویلي دي چې دغه برید هدف د پاکستان زیات هند وو. د تیر اتوار په ورځ واګه پولیسو سره د جنډې کوزولو په هغه دستوره کې ترسره شوې ځانمرګي برید چې هر مازیګر ترسره کیږي او ګڼ شمېر عامولو سیکتو ته ورځي کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي وو. برید کوونکي هڅه کوله چې زیات نه زیات پولیس ته ورسي او د هند خواته هم خلکو ته زیان ورسوي. د وسلوالو طالبانو د جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د دوی وسلوال په هند او پاکستان باندې بریدونه لپاره ژمن دي. د پاکستان پولیسو د پنجاب په کوټ راداکشن سیمه کې د هغه ایفسوی جوړې چې د قرآن په سپکاوي تورنه و د وژنې په تور څلوېښت کسان نیولي دي. چارواکو ویلي دي چې د تېرې نهې په ورځ د مسلمانانو یو هجوم شهزاد مسیح او د هغه میرمن شمع بړومبۍ په وهلو ټکولو ووژل او بیا یې د هغوی مړي وسوځول. دا په پاکستان کې د هغو اقلیتي کسانو پر ضد د پارېدونکو ولسي ډلو لخوا د تشدد تازه مثال دی چې اسلام ته د سپکاوي په تور تورن وي. د دې نه مخکې هم دا ډول پېښې شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف دغه وژنه یو نه قبلوونکی جرم بللی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مرستیال کمانډر وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ جوبله یو داسې حد ته رسېدلې ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د یوې کامیابې جګړې لپاره تر ډېرې مودې جاري نشي پاتې کېدی. جنرل جوزف اینډرسن تېر ماښام له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو ځاني زیانونه د تېر کال له همدې مودې په مقابله کې په سلو کې 6.5 زیات شوي دي. د جنرل اینډرسن په وینا افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای چې د اوږدې مودې لپاره په دې شمېر زیانونه وزغمي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په جګړه کې د جوبل شو سرتیرو د درملنې لپاره پوځي روغتیایي خدمات پراخ کړي. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند بریالیتوب په دې معنی ده چې خلک له واشنگټن څخه غواړي کارونه سرته ورسوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې له ریپبلیکن سره به په ګټوره توګه کار وکړي. نوموړي زیاته کړه غواړي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ د کارولو په برخه کې له واک سره کانګرس اتفاق وکړي. تر دې مخکې ریپبلیکن سینیټر میچ مکینل چې ټاکل شوی د امریکا په سینټ کې به د ریپبلیکن سینیټرانو مشر وي څرګنده کړې وه. رایه ورکوونکي په دې تمه دي چې ریپبلیکن او ډیموکریټ چې سپینه ماڼۍ په واک کې ده یو مشترک ټکه پیدا کړي سو په قانوني مسلو کې فوري ګامونه واخلي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان خارجه وزارت د امریکا د دفاع وزارت پر هغه رپورت خوشینی ښکار کړی چې پکې ویل شوی پاکستان د افغانستان په بے ثباتۍ کې رول او ونډ لري. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه د امریکا د دفاع وزارت دغه خبرې په تایید افغانستان په لور د پاکستان ایجنډا څه داسې بیانوي. تاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته ولاړ شي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په شمول جګپوړ افغان چارواکو سره وویني. د دفاعي چارو یو پوه پر پاک افغان پوله خراب امنیتي وضعیت ته په کتو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بولي.
پوچیله باندې په یو بل سره غواخ او تورونه هم لګي نو دا غي د ختمولو لپاره د ارمی چیف پک ډیر ضروری دی.
او د شمالي وزیرستان هغه کورنۍ چې غواړي د کورمې جنسایل لارې د خیبر پختونخوا بنو ته کډي یو سی وای د راجستریشن په نامه زورول کی
علي زاین د دوی کې ګاډي نه غونې شل دینا کی زوی چې شناختې نه نو وخت جوړوي نه وی چې ته مار دی ما ما جوړه وزن لا غاسرو شي ریپي ور کوي لازرا
هله دا د خبرونه تر پای مو ملتي او کی. او دا هم ولنې رپورت اوریدونکو د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر احضار کړ او نوموړي ته د پینټاګون د هغه رپورت په اړه اعتراض وکړ چې د افغانستان په ناکرارو کې د پاکستان د رول او ونډې په اړه دی. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د افغانستان د جګړې او پسیمه کې د تروریستي فعالیتونو په اړه ویل شوی هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې ترهګر فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د امریکا د دفاع وزارت د رپورت چې کانګرس ته استول شوی پاکستان په غوسه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لور د پرمختګ راپور چې د امریکا د دفاع وزارت چمتو کړی پر بې بنسټه ادعا ولاړ دی. د پینټاګون په دې رپورت کې چې د امریکا کانګرس ته استولې په پاکستان کې د هغه تروریستانو د پناه ځایونو یادونه شوې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې امریکا سره په هغه مسلو کې د دې هیواد همکارۍ ته اشاره شوې چې د دواړو په ګډو ګټو پورې تړلې. په بیان کې ویل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعاوي چې پاکستان په خپل خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړي او د افغانستان او هندوستان خلاف د فشار د وی وسیلې په توګه کاروي به بنسټ دي. بیان وایي چې په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا پیغام په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ته ورسوه. د امریکا د دفاع د وزارت په دې ریپورت کې ټینګار شوی چې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د خوندې سالو موجودیت د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترنګلتیا یو سبب دی. که څه هم پاکستانی چارواکي دا نه مني، خو د امریکا د دفاع وزارت په ریپورت سربیره د سیمې یو شمېر څېړونکي او د حالاتو څارونکي هم ورته باور لري او وایي پاکستان د هغو افراطي ډلو د له منځه وړلو لپاره پوره هڅه نه ده کړې چې د دې هیواد په خاوره کې پټنځایونه جوړ کړي. افغان څېړونکي وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې په خپلواکه توګه عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې دلایل داسې تشریح کوي.
په افغانستان کې خصوص په کابل کې د دې ستراتیژي دا ده چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو صحیح دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکی وي، او په اقتصادي لحاظ په کابل کې باید داسې حکومت چې هغه په سیمه ییز لحاظ د پاکستان او امیر حکومت د هند سره باید دښمن وي، د مرکزي آسیا د وصل
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت په ریپورت کې همدارنګ ویل شوی چې د ایران سپای پاسداران هم طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوټکل شوی د پاکستان د پوز مشر با کابل ته د خپل نننی سفر پترس کې لا افغان چارواکو سره په لیدونو کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې وکړي. جنرال راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په روانه نومبر میاشت کې اسلام آباد ته ولاړ شي. په ډېر نور لپی خبره د ذبیح الله شفق په رپورت کې وره.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان پایتخت کابل ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره بالا یو شمېر حکومتي چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر لومړی سفر دی. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مهمو بدلونونو تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستاني پوځ د سرلخکر سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي دا به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نتیجې ولري. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي سید نذیر محمد آزادی رادیو سره په خبرو کې د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه وویل
دواړه طرف ته جنگ شروع دی او په پوله باندې په یو بل سره ګواښ او تورونه هم لګي، نو دا غي د ختمولو لپاره د آرمی چیف تک ډیر ضروری دی.
که څه هم پاکستان تل وایي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ او په دې کې همکاري کوي، خو افغان دولت بیا د پاکستان د خبرو ته د شک په سترګه ګوري او د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستان د جګپوړو چارواکو دویم سفر دی. تر دې مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته سفر کړی او له افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو له پاکستانی طالبانو څخه هغه بیلې شوی ډلې چې په دې وروستیو کې لاهور ښار ته نږدې په واګه سیمه کې شوی د ځانمرګي برید مسولیت پر غاړه واغست، هندوستان کې هم د ورته بریدونو خبرداري ورکړې ده. د جمعیت الاحرار په نوم د دې ډلې ویان احسان الله احسان ویلي هندوستان د دوی له لاسرسي لري نه ده. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی د اجمل انور.
د پاکستانی طالبانو څخه بیل شوې ډله وایي دوی که د سرحد پر دې غاړه بریدونه کولای شي اخوا هندوستان ته هم د ورته بریدونه لپاره ورتلای شي. د یکشنبه په ورځ لاهور ته نږدې د واګه سرحدي سیمه کې چې کله خلک د ورځني پوځي پرېډ له نندارې څخه د بیرته ستنېدو په حال کې وو، یو ځان وژونکي ورته نږدې چاودنه وکړه چې لږ تر لږه 55 کسان یې ووژل او تر 140 زیات نور یې ټپیان کړل. جمعیت الاحرار ډله ای ول هغه څو ډلو څخه وچی د دې برید مسولیت پر غاړه واخیست. د پاکستانی طالبانو دې ډلې د سپتمبر په میاشت کې خپل مشرتابه څخه د بیلتون اعلان وکړ. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې هندوستان به د دوی د بریدونو راتلونکي هدف وي. لومړی د فرانسې خبري اژانس سره د خبرو پر مهال د هند صدر اعظم نریندر مودي ته خبرداري ورکړ چې هیواد یې د دوی له لاسرسي لري نه دی. دا فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې احسان الله احسان یې واربیا ټینګار وکړ چې په واګه کې برید د دوی لخوا شوی او دا ډله به ډیر زر یو ویډیو خپره کړي چې ثابته بکړي دا برید دوی کړي. په واګه کې د دې خونړۍ چاودنې مسولیت پاکستان کې څو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی وو. د فرانسې خبري اژانس وایي لدې داسې ښکاري چې د پاکستان د طالبانو د تحریک نوم په دې وروستیو کې ویشل شوی. وجل شوی حکیم الله مسعود ته وفادار ده پاکستانی طالبانو د ډلې ویاند عبد الله هم د دې برید پر منلې و ویلي و د برید دوی د حکیم الله مسعود د غچ په توګه تر سره کړي. د جندلا په نوم یوې درېمې ډلې له خولې یو شمیر پاکستانی تلویزیوني چینلونو یې دا خبره کړه چې د واګه برید خپل کار باله. خو په سپتمبر کې د پاکستان د طالبانو له تحریک بیل شوې ډلې جمعیت الاحرار دا ادعاوی بې ځایه بللې او ویلي د چاودنې تر شا د دوی لاس و. د دې ډلې ویاند احسان الله احسان تر دې مخکې رسنیو ته پاستولي ایمیل کې ویلي وو د واګه چاودنې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام په توګه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو د جنوبي وزیرستان د مشرانو د یوې جرګې غړو چې په دې وروستیو کې له مسعود طالبانو له مشرانو سره لیدلی او ورسره له پاکستانی حکومت سره د روغې جوړې د احتمال په اړه خبرې کړي. مشال رادیو ته ویلي چې د مسعود طالبانو خبرې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستان د امنیتي ادارو مشرانو ته رسولې دي. د دفاعي چارو پوهانو د مسعود قبایل وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغ جوړه وشي نو په سیمه کې به تر ډیره آرامي راشي. د سیلاب مسعود رپورټ پرې اورو.
د تاریخ طالبان سویلی وزیرستان مسعود الکی سره د روغ جوړې د پاره د مسعود قبایلانو په مشرانو ملکانو او عالمانو مشتمل ها یولستانیزه جرګه د وزیرستان په یوانا جوات سیمه کې د مسعود الکی د طالبانو د مشرانو او سنگشتیانو سره د جغدلو نه د ورسته ټانک د رسمل خان ته بیرته را رسیدلې ده. په جرګه کې شامل دوه باوري مشرانو د نوم جواتولو او جغ ریکارڈ کولو په لواز مشال ریډیو ته وشولې دي چې بیرته را رسېدلو نه د ورسته په جرګاکشه شامل کسانو په بنو کښې د امنیتي فورسز د ځنو ادارو لوړ رتبه واکمنو سره ملاقات وکړه او د طالبانو سره د ملاقات په دوران کښې شوې خبرې یې په خوندور ماحول کښې د یو بل سره واړولې په لره واړولې. خو د هغو مشرانو د مشال ریډیو د اصرار باوجود د او شرطونو لفظونو د وشولو نه سر وغړاوه چې کومې د سرکار د لورې نه طالبان ته او د طالبانو د لورې نه سرکار ته وړاندې کړې رسولې دي. دغه مشرون باوري وو چې د روغې جوړې هلې ځلې به د کامیابۍ سره زر کې سر ته ورسېږي. که دا روغه جوړه وشوه مسعود قبایلون او د پاکستان حکومت ته به یې څه فایدې ورسېږي. د دغې سوال ځواب د عسکري چارو ماهر مخشینی بریگیڈیئر سعد خان په دا رنگ وکم.
مسئلہ خبر اترو بان حل کی مسعود علاقہ کے کم انتشار روان دے اور اگے کم سزا وا عام مسعود کا رکھے گا تو عام اولس کا پارا جا پیدا رہے چاہیے پورا مل طریقے سے حفاظت کر
د مشال ریډیو په پښتنه په دغه براک شې په ټانک ډېر اسمیل خان کښې یو شمېر مسعود قبایلانو ټینګتیار وکړه چې څومره زر کېدای شي روغه جوړه دې وشي چې په لکونه مسعود قبایلون خپل کلي کورونو ته بیرته وبهیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د شمالي وزیرستان هغه سیمې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي اوسېدونکي وایي دغلته د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له وجې مجبور شوي چې د افغانستان له لارې کرم ایجنسیو او بیا له هغه ځایه د خیبر پختونخوا بنو ته کړي اوسي. خو دوی شکایت کوي چې د کرم ایجنسیو په الیزو سیمه کې چې کله رجسټریشن کوي نو رشوتونه ترې اخیستل کیږي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې میشته خلک وایي کله چې کرم ایجنسی علی زای ته ورسي چرته چې د کډوالو نوم لیکنه کیږي نو دغلته دوی د مشکلاتو سره مخ وي او کمو ته چې پرچې هم ورکړل شي نو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم ای په ریکارډ کې موجود نه وي. د تاخیل مداخل اوسېدونکي شیخ قانون مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل سیمه کې د بمبارۍ او سهولتونو د نشوالي له وجې تنګ شوي او کله چې دوی د خوست په لاره علیزای ته کډې ورسوي نو دغلته د ایف ډی ایم ای عمله یې نوم لیکنه نه کوي.
دغه نئی سره ونیوي پیک اپ نیولې دي د میر سا پر پلیار 1,50,000 څه قیمت دوبانی ته و دیرا ته دا خرڅه شي بیا چې کله ریزای تر ورسي د 100 کسون 30 کسون وي په کاډه کې دا ډېر سخت تنګوي او میر سره هغه ریپۍ نه ملاویږي چې کیمه د کریر ریپۍ دی
دا دتا خلو یو بلوسیدون کې کنداور د غلطه د مشکل پاړه مشال ریډیو توای
بمبرای کو لیک او سر شیلین کو اداګنا چې د پلیار روسی پالی زاین د دې کې دا پارشل ګاډی نه غونې سل دینا کی زوی چې شنه کتین نه اوښ جوړوی نه وی چې ته مرضی ما ماجر وزن د غاس روسی ریپیور کوي لازرا مشرون خو نه خبره نه ور بیا خو چې چر کې نه خبره سر ودا ایمیل دا بیان شری به دور دې خبر کو
حکیم خان وای اول یې رجسٹریشن یا نوم لیکنه نه کیږي او چې کله یې رجسٹریشن هم وشي نو بیا یې ریکارډ د ایف ڈی ایم ای په ډیټا کې موجود نه وي او پکې بڑے رشوتونه اخیستلې شي
چلې ځای تر ورسې دي بیا وی چې تاسو خو میرو دوا گاڑی ته پرچې جوړوي بیا غدرایو پکې پوتې شو په وی چې تاسو مراستا باندې کې وخلې چې باندې تارولې چې تاسو مراستا او خوښ یې چې بیا وی راغلی چې تاسو کارت بلاک تای چې تاسو غاو کې شکایت کولا چې وی راغلی چې تاسو ریکارډ نه راولې میاشته خو لا پیرا شو پالدار بدار ګرځي
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتیا فتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای یو چارواکی عرفان الله سره تماس ونیو څوک چې د کډوالو نوملیکنې ریکارډ ساتي نو دوی وی علی زای باندې د دوی ټیم د کډوالو نوملیکنې لپاره ناشته او دوی باید د نوټس واخلي خو تر څو پورې چې د زنه خلکو رجسٹریشن زمونږ پر ریکارډ کې د نرات لو شکایت ته نو د غستونځه موجوده ده او دوی هڅه کوي چې د خلکو دغه شکایت لری کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د زیارت تورزه خبرونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
اردن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پاکستان کې د تیر کال د پولیو د درې نبی پیخویا کیسونو په پرتلا س کال تر دې دمه 215 ماشومان په یاد ناروغۍ اخته شوي دي چې د زیاتره تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره دی دا په داسې حال کې ده چې طالب وسلوالو د 2012 کال راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې پر پولیو ضد کمپینونو بندیز لګولی دی دا چې ولې د پښتنو ماشومان د پولیو ناروغۍ زیات ښکار کیږي دا هم چې حکومت دغه مسلې د حل لپاره څه کوي د دې پښتنو د ځواب لپاره د ملیحې امیرزاده دا رپورټ اورو
پاکستان نه نایجیریا او افغانستان په ګډون په هغو درې هیوادونو کې شامل دي چې اوس هم پکې د ګوزن ناروغي شته په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې د پولیو د مخنیوي مشر ډاکټر الیاس توري وایي چې داسې زیات امکان ښکاري چې راتلونکي کال به پاکستان یوازینی هیواد وي چې پکې به لا هم د پولیو ناروغان وي دا چې ولې د پولیو زیات ناروغان پښتانه دي په پیښور کې یو ډاکټر او د پولیو واکسینو کمپینونو کوارډینیټر ډاکټر برېښنا جمیل وایي چې په سیمه کې د ناامن حالاتو ترڅنګ په ولس کې د پوهاوي کمی او د واکسینو په اړه ناسمې ګنګوسې د ناروغۍ د زیاتېدو سبب دي
drugs as the bombing or suicidal attacks or colossal strategic campaigns we not definitely so can accept even to the awareness niche to the khalko case other da che polio drops full chain na maintain ki ki like asanga sta so wo khaj da ka freezer ki ke re da shang da vaccination hum yo khul cold freezer hon da ki cold chain wa maintain ko che bi da ba de temperature ki bata so kawai ko dena below shun da de ba ga effect kharab shi yo da makizal trend ra galo che de polio katre ki zarur da che sa chuli shi bi
بلخوا د شورو په ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې یې د پولیو ناروغي په اړه د پوهاوی مهم شروع کړی دی
موږ د پولیو په اړه پمفلټ تقسیمو او کور په کور خلکو ته دا وایو چې د بیمارۍ خلاف واکسین ډیر ضروری دی ځکه چې د ماشومانو راتلونکي ورسره تړلې ده
که یو خوا ته حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي نو بل خوا داسې ډیر دینی عالمان شته چې وایي ماشومانو ته د پولیو ضد احساس کې ورکول غیر شرعي نه دي په دې اړه یو دینی عالم مولانا راحت حسین وای
پاکستان په سطح کې سر علماء کرام دي هغه د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسمه قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسل کشي چې ورته ویل کېږي دا چې نقصانات د ګلی سره موږ ټول قبایل ته او ټول پښتنو ته دا اپیل ده چې با قطرې دي ټول بچو ته استعمال کی بلکې په خپل دې ډیماند او مطالبه وکړي
ډاکټران وای د پولیو د لمیان جوړولو لپاره ضروری ده چې ماشومان ته د ناروغي ضد ساسکی او ویکسین ورکړل شي. لدې سره سره دوی د پوهاوی کمپینونه، پولیو ورکرانو ته تحفظ ورکول او د ویکسینو د سم ساتلو لپاره انتظامات مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شورو په ورځ په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي سټیرینګ کمیټې غونډې ته وویل چې په ملک کې د ماشومانو مستقبل محفوظ جوړولو لپاره به د ناروغي خاتمه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط را چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
زنده را سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څو کله مسلسل کلمه ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په تاسو حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 13 جولای میاشت کې د یوې حکمنامې په ترڅ کې ویلو چې په دغه صوبه کې به یو مزدور اته ګڼه کار کوي او د میاشتې به ورته د 15,000 روپو نه کم اجرت نه ورکول کیږي. په پیښور کې کارګران وایي چې د ورځې لږ تر لږه 12 غنټې کار ترې غسل کیږي او په بدل کې د میاشتې د وو نه واخلې تر 12,000 پورې روپۍ لاس ته راوړي. په دې اړه نور د شبیر جان په رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت نروان کال بجټ کې د هغه وخت د خیبر پختونخوا د خزانه او سینر صوبای وزیر سراج الحق د مزدور لپاره کم از کم تنخواه یا اجرت 15,000 مقرر کړی وو. ولی خیبر پختونخوا کې بیلابیلو کارخانو، نجی سکولونو کې، میډیا دفترونو او دغه نور د کار ځایونو کې اوس هم داسې ځایونه او مالکان شته چې خپل کارکوونکو ته د 15,000 نه تر 12,000 روپو پورې تنخواه ورکوي. په پیښور کې یو سکیورټی کمپنۍ سره کارکوونکی ولی خان او یو پیټرول پمپ کې روزگار کون کی نئی مشال لیڑو توائی
ہاں 12:30 ملائی گی تو جواب تین نے چلی گی بچین دی پوچھ بل خوراک دی لاس درا لاس درا کے خرچان جان لارا نو تو حکومت دین دل لاس درا ملا ہو نہ ملائی گی چتا ہی ملا والا کا اس پتہ لا یلتا ڈپٹی کا وی سیوا ہو بس یا میا چلا ورا سی گو یا کار دارا او پکے بس
تغرن پی خور کارخانو کے مزدور شیر عالم وای چی دوی پ بلا بلو زینو کی کار نہ کڑ دی او چرتا ہم 15,000 روپے نہ ور کوی او کل چی د دوی تنظیم د محنت مزدورے سانگے سرا دغستون زو تکړه نو هغه په پاملرنه ونه کړه.
د دوایانو کارخانه چې کوم دی لپاره کې کم از کم ترخه 4,500 دا پکې ډراپ ورل ورکي او روټه ورل ورکي. ماچې سو کارخانه دی چې 7,000 روپے ترخه ورکي. موږ دا لیبر ډپارټمنټ سره په یو میټینګ کې نه سو نو هغه خبرو کې تاسو موږ ته یو کارخانه په ګوته کې ښایي چې تمه نه نیو وي ډرا نو ورکي کو نو موږ هغه ته دا وې چیرې تاسو راته یو په ګوته کې چې کم اچ ورکي.
په دې لړ کې چې د پاکستان ورکرز ویلفیر بورډ مشر رازم خان نو پختل نو هغوی وای
چې کوم غټه مینټینیشنل کمپنی دی یا غټه غټه انډستری دی هغه کې خو ساده پوری چرته یونین دی نو عمل درآمد روان دی خو چرته یونین نشتا وړي وړي کارخانی دی نو الته خو اوس پورې لا په 15,000 باندې عمل درآمد نه شوی. کارخاندار دومره با اثر دی چې لیبر انسپکټر د کارخانه دننه تک ناممکن دی او کچرته ممکن هم دی نو هغه بیا ځلنه ستړي کې یا وي چې زما ذاتی څه فائدہ کیږي نو زه په دې
بلخوا په دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د محنت مزدورې سانګې ډایرکټر هدایت الله نو پختل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دې لړکې دوی عملی ګامونه پورته کړی دي او اوس هم کوي او بل دا چې دوی د محکمې یو هیلپ لاین یا ټلیفوني شمیره ده چې چاته هم څه قسمه ستونزه وي د خپل مالک خلاف یا د لیبر محکمې یو افسر یا غړي په ضد نو دوی ترې نیخ په نیغه ټلیفون وکړي.
ټلیفون کولی شي خپل کمپلین چې کوم دنو زبانی کې درج کړي زمونږ د سټاف خلاف یا چې دنو د خپل امپلایر خلاف ناغه نمبر دی 9211549 نمبر دی موږ سپیشلی د مینیمم ویجز او په ور ټایم په دې کو کوم دنو هیڅ قسم نو ریلیکسیشن
د پامول لا چې خبر پښتونخوا د مهنت مزدورې سانګې لخوا په جاری شوی حکمنامه کې دا هم ویل شوی دی چې هر ځای کې به مزدور ته د 8 غنټو په حساب سره 15,000 روپۍ ورکړ کیږي او کچره د 8 غنټو نه ډیر زیات کار کوي نو د هغه بده ته زیاتی یا اضافي پیسې ورکړ کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2013 14,500 15,000 او 1,380 کلو هرتز ساوری دلشه. اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه به لړن خبرونه واورو.
د پاکستان وزارت خارجه پرون په خپل یو بیان کې د امریکا د دفاع د وزارت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل شوی و چې پاکستان په افغانستان کې د هند اثر کمولو په موخه په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه بلواسطه کار اخلي. وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول پاکستان کې هر ماشوم ته د ګودن پر ضد د ناروغۍ د څاڅکو ورکولو له لارې دغه هیواد کې د پولیو یا ګودن ناروغۍ ختمه کړي. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي تېره شپه د لیاري په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې د پیپلز ګوند درې غړي شویدی. د پاکستان د پوز د بدبواتو ادارې ایس پی آر وای د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن چې کابل ته تلو هغه اوس کابل ته رسیدلی دی او په کابل کې د مشال ریډیو همکار وایي چې دغلته کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سره لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه هم پیل کړي دي. د وسوالو طالبانو هغه یوې ډلې چې د تیر اتوار په ورځ د هند او پاکستان واګه پولیس سره نږدې ترسره شوي د امنیتي برید ته پر غاړه اخیستي ویلي دي چې دغه برید هدف یوازې پاکستان نه بلکې هند هم و. د پاکستان پولیسو د پنجاب په کوټ را د کشن سیمه کې د هغه عیسوي جوړې چې په مذهبي سپکاوي تورنه وه د وژنې په تور څلوېښت کسان نیولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مرستیال کمانډر وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ټوبله یو داسې حد ته رسېدلی ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د یوې کامیابې جګړې لپاره باید تر ډېرې مودې جاري پاتې نه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کانګرس د میدانۍ دورې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند بریالیتوب په دې معنی دی چې خلک له واشنګټن څخه غواړي کارونه سرته ورسوي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټ ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ټول ملک کې نهم او لسم محرم ورځې عقیدت او احترام سره ومنځلې شوې او په دې موقع د سکیورټي همخه انتظامات کړی شوي وو. نه صرف د موټر سایکل په ډبل سورلو بندیز لګولې شوی وو بلکې جلوس لارو کې موبایل سرویس هم بند کړی شوی وو. اداري لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت د امنیت ښه انتظامات کړی وو، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې داسې منصوبه جوړه کړي چې نه صرف جلوسونه په خیریت سره خپل منزل ته رسي بلکې لارو او سړکونو بندې دوله وجه عام اولسته هم څه مشکلات نه رامخې ته کیږي. او حکومت چې کمی په کروڑونو روپۍ د سکیورټي اهلکارو ځای په ځای کولو خرج کړي دي، نو کدا پیسې په داسې آلاتو خرج کړي چې راتلونکي کلونو کې هم د محرم دوران امنیتي وضع ښه ساتلو کې په کار راوستې شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې سخت کال محرم دوران څه قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه، کم چې دا ښایي چې د ټول ملک اولسته ترهګرۍ او فرقه ییز فسادات خوراونکو په ضد یو دي. ادارې لیکي چې په تیرو وختونو کې د محرم ورځې او نور قامی ورځې به په یووالي سره منځلې کېدې او په دې موقع د ترهګرۍ، تخریبکاری یا فرقه ییز فساداتو هیڅ قسمه خدشه نه محسوسېده، ځکه چې زموږ مذهب د رواداری او پرامن اوسېدو درس ورکوي. نو ملک هر وګړي له پکار دي چې لکه د مخکې په شان په راتلونکي کې هم دا ورځې داسې په یووالي سره ومانځي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو په حق لا تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سټیرینګ کمیټې یوه غونډه شوه چې پکې د نواز شریف وینا وه چې ملک نه د پولیو خاتمه کول زموږ قامی ذمواري ده او د ایرنز د ملک نه خاتمې لپاره یې کابینه کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم د ایرنز په ضد د جنگ اعلان کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی، خو حکومت له پکار دی چې صرف د اعلانونو په ځای عملی ګامونه دې پورته کړي او دې لړکې دې یوه داسې حکمت عملي جوړه کړي چې ورسره د ملک نه د دې مرض خاتمه وشي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې پاکستان ته وړاندیز شوی چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په پالیسۍ کې بدلون راولي. او امریکایي وال سټریټ جرنل ورسپانې بیا لیکلي چې امریکا په ښکاره د ایران مخالفه ده، خو په پټه ورسره ځینې تجارتي اړیکې پاللې دي. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو په اړه د زیرش جون لیکنه خبره کړې ده. د د مقاله لیکواله په سر کې پوښتنه کوي چې که وسلوالو سره اړیکو پاللو پاکستان دې ډګر ته رسولې نو که د هغوی سره اړیکې قطع کړی شي نو حالات به څومره خراب وي. لیکواله وایي دا پوښتنه وروسته له هغې په مغزو کې راغلې چې تېر یکشنبې په ماښام د لاهور هسپتالونو ته د واهګه له سرحده د وژلو شوو انسانانو د جسدونو د لیږدولو بهیر څارلې. د مقالې د لیکوالې په باور د واهګه پیښې وښوده چې د پاکستان حکومت د ملک نه د ترهګرۍ په نوم د لاعلاج رنس په لرې کولو کې څومره ناتوانه دی. د مقالې په یو بله برخه کې راغلي یوازې د دې پیښې نوعیت په یو ډیر حساس ځای کې پیښېدل او په ډیر اسانۍ د دې برید ترسره کول خلک فکر کولو ته اړ باسي. لیکواله مخکې لیکي داسې ښکاري چې د ضرب عذاب په نامه د عملیاتو د پایلو په اړه هم په پاکستان کې ناسمه پوهاوی موجود دی. د لیکوالې په اند پر ځای د دې چې په دې خبره فکر وشي چې پاکستانیان د ضرب عذاب د عملیاتو په غبرګون کې مخې ته راتلونکو حوادثو نه خبر دي او کنه، په کار ده چې دغه اساسي پوښتنه مخې ته ودرول شي چې آیا ضرب عذاب تر هغې څه نتیجه هم ورکولی شي او کنه چې تر څو حکومت د ترهګرۍ پر ضد یوه واضحه حکمتي عملي غوره کړې نه وي. بل پلو وال سټریټ جورنال لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د خراب اقتصادي حالت د ملاتړ په هڅو له څو کلونو راهیسې بوخته ده، اوس امریکایي ځواکونو د دې لپاره د ایران په شان د یو ناګڼلي همکار نه د مرستو غوښتنه وکړه. امریکا د ایران سره رسمي اړیکې نه لري او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر پر امریکایي کمپنیانو بندیز هم دی چې د ایران سره به راکړه ورکړه نه کوي، خو د دې باوجود هم د امریکا د دفاع وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د لویدیز همسایه هیواد ایران سره تجارتي اړیکې برقرار ساتلې دي. وال سټریټ جورنال لیکي تیر کال د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل ایراني سیال حسن روحاني ته د ټلیفون کولو د نادره پیښې نه نیولې د اوسمهاله جوهري خبرو پورې دواړو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغولو هڅه کړې ده چې دې کار د امریکا اتحادي هیوادونه اسرائیل او سعودي عربستان ورخطا کړي او هغوی د ایران له ارادو نه په اندېښنه کې دي. خو د پینټاګون په دې اقدام په امریکا کې دننه اعتراضونه هم شوي. د ایلونای ریاست سره تړاو لرونکي سناتور مارک کیرک په یوه مرکه کې ویلي کله چې د ایرانیانو سره پټې معاملې روانې وي نو بیا څنګه هغوی ته دا پیغام ورکول کېدای شي چې پر ضد یې سخت ګامونه پورته کېدای شي. تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوي که څه هم په پاکستان کې وسلوالې ډلې بریدونه کوي او پړی هم پر غاړه اخلي، خو پر وړاندې تر اوسه دغه هیواد یوه غښتلې پالیسي نه لري. د ورځپاڼې په خبره د دغه تګلارې نشتوالی د دې سبب کیږي چې په پاکستان کې د ترهګر بریدونو لړۍ دوام ومومي او په ترڅ کې له هند سره هم د دغه هیواد اړیکې خړ پړ شي. تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بارډر د پاکستان غاړې ته د پولیسو په یو چیک پوسټ په ځانمرګي برید کې 60 کسان ووژل شو او تر 100 زیات ژوبل شو. د یادې پیښې پړه له پاکستاني طالبانو نه یوې جدا شوې ډلې جماعت الاحرار په ګډون څلورو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستي. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان په خبره یاد برید په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د کاروایی بدل دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي. د رسپانې په خبره ځینې غربي سفارتکاران وایي چې د افغان طالبانو حقاني شبکې او په افغانستان کې د ځینو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی نه ده شوې او هم داسې پریښودل شوي دي، خو بیا پوځ دعوه کوي چې ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړې دي او له زرو زیات وسلوال یې وژلي دي. رسپانه لیکي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف اوس هم پوځي کاروایی روانه ده، خو بیا هم تر اوسه په ملک کې د ترهګرۍ ضد یوه جامع پالیسي نشته. در وسپانی په خبره د اسلامي توندرويتوب د غندنې او د همکاري په مقصد غیر پوزي او پوزي ګډ سیکریټریټ د جوړېدلو پلان هم تیر کال اعلان شو، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. پرسپانه لیکي تر څو داسې یو ستراتیژي نوي جوړه تر هغه به په پاکستان کې هم دغه شان تر هغه بریدونه کیږي. پرسپانه زیاتوي په موجوده سیاسي حالاتو کې چې د پوز او حکومت ترمنځ کشالي موجوده دي د داسې ستراتیژي امکان نه ښکاري. پرسپانه د اتوار د ورځې د پیښې ځای تر ټولو زیات راپارونکي بولی او زیاتوي چې یاد چیک پوسټ د هند له سرحد نه یوازې 1500 میټره لري. دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ لانجه په دې وروستیو شپږو اونیو کې سیوا شوې ده.
د 2003 راهیسې روان کال په سرحدي سیمه ته ټول زیاتې ډزې شوې دي. ورځپاڼه دا یوه خوشبختي ګڼي چې د اتوار په ورځ په ځانمرګي برید کې د هند غاړې ته مرګ ژوبله مخې ته رانغله، ګنې د دواړو هیوادونو ترمنځ په حالات نور هم خراب شوي وي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په شان وسلوالې ډلې غواړي چې د پاکستان او هند ترمنځ لانجه په سیوا کولو سره د پوز پام له شمالي وزیرستان نه واړوي چې اسانه لاره یې په سرحدي سیمه بمی بریدونه دي. ورځپاڼه لیکي د دغو غاښونو باوجود تر اوسه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو خلاف څه ستراتیژي جوړولو هڅې نه کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان تر هغه د ترهګرۍ خلاف یوه جامع پالیسي نشي جوړولی تر څو چې د خارجه پالیسي مرکز یې له هند سره دښمنی او سیالي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په ولیکنه کې راغلی د پاکستان پارلیمان په لومړي ځل په دغه هیواد کې د یو منتخب حکومت له غیر جمهوریت لارو د لمنځه وړلو هڅه ناکام کړي. په لیکنه کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د حکومت ضد مظاهرو یادونه شوې چې وايي پارلیمان غیر آئینی او غیر جمهوریت وګرځولي. تفصیل له فرخنده اسد اورو.
په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهره اوس ته په خوا په نسبت کمزورې شوې دي. د اگست په 15مه د تحریک انصاف ګوند لخوا د وزیر اعظم نواز شریف ته حکومت خلاف مظاهره پیل شوې چې پکې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د لاهور نه اسلام آباد ته سراد خپلو پلویانو لاړو هلته د حکومت ختمولو غوښتنه وکړه. خو تیر میاشت طاهر القادری د تګ وروسته داسې معلومیږي د عمران خان په درنو کې هم څه زور نه دی پاتې شوی. هم په دې اړه اسوسییټډ پریس لیکي په لومړۍ ورځو کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاج د نواز شریف حکومت له مشکل سره مخامخ کړ. خو وروسته د پارلمان غړو د نواز شریف ته مرسته اعلان وکړ او دای اول چې روان احتجاج په پاکستان کې جمهوریت ته زیان رسوي. د پاکستان د ګیلپ سروې مشر اعجاز ګیلانی وایي په روان سیاسي کړکیچ کې پارلمان ګټونکي وګرځید ځکه چې د نوړان د کله هم پارلمان د یو منتخب حکومت ته مرسته لپاره نه دی ودرېدلې. د 1950 کال راهیسې په پاکستان کې پارلمان په سو سو واره مات شوی دی او پوځي حکومتونه راغلي او تر کلونو یې په دغه هیواد حکمراني کړې ده. اسوسییټډ پریس لیکي دا وار په پارلمان کې ټول سیاسي ګوندونه رایوځای شول او په ګډه د عمران خان د غوښتنو مخالفت وکړ. په دغه سیاسي کړکیچ کې په پارلمان کې پردې هم د ځل ښکارا خبرې وشوې چې د عمران خان په شا غیر جمهوریت قوتونه ولاړ دي چې غواړي په دغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسوي. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې په اسلام آباد کې دغه احتجاجي درنو نه پوځي اسټابلیشمنت ته څه ګټه ورسېده او دا چې آیا پوځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو په پالیسۍ او په داخلي امنیت کنټرول بیرته ترلاسه کړ او دا چې دوی په دغه مقصد کې تر څومره حده کامیاب شول. په پاکستان کې د ګیلپ سروې مشر اعجاز ګیلانی دا هم وایي په تیرو ورځو کې د حکومت خلاف په دغه احتجاج کې ټلویزیون چینلو د عمران خان ویناګانې وښودلې او دغه ته خصوصي کوریج ورک. خو د دغه باوجود د هغه په پلویانو کې زیاتوالی رانغی او ورسره په دې احتجاج کې دغه مخالفینو د عمران خان مخالفت نور هم زیات کړ چې د دوی په نظر کې عمران خان یو غیر جمهوری لار خپل کړی ده.
مشال تا وګونې سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردونکو د امریکا دفاع وزارت سور زیوړان دی په پاکستان او ایران سخت انتقاد کړو چې په افغانستان کې د نیابتي جګړو او لاسوهنو لامل د سیمې امنیت خراب کړی دی. د امریکا دفاع وزارت په نهال کې ایران ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې اړه وال سټریټ جرنل لوسپانه یو تحلیلي مضمون خپور کړی وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان، عراق او سوریه کې د ایران د همکارۍ جلبولو په مقصد تهران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه برابر کړې دي. د مسلې تفصیل به د جاناکا الکوزی په رپورت کې وورو.
د امریکا متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته وده ورکړي او د امریکا پوځ په دې کار کې ایران ته مخ اړولی دی. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي واشنگټن له تهران سره رسمي اړیکې نه لري او د ایران د اټومي پروګرام د لانجې پر سر د بندیزونو په لړ کې امریکایي کمپنۍ اجازه نه لري چې له ایران سره کار وکړي. په همداسې یو حالت کې د امریکا د دفاع وزارت یوې کاري کمیټې یا خاص ځواک ایران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصت برابر کړی دی. د وال سټریټ جرنل په باور په تیرو دوو کلونو کې د امریکا د دفاع وزارت دې کمیټې د امریکا له حکومت څخه خاصه اجازه اخیستې چې له مخې ایران په افغانستان کې د درمل جوړولو فابریکه جوړه کړي او دغه راز د دې هیواد څلور کلونه استخراج کړي. د پینټاګن د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتي ځواک مشر جوزف کتالینو چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې او بهرنیو پانګونو د جلب کارونه پر مخ وړي وایي تاسی ایران لپامنه شی غرزولای دا هیواد دا افغانستان لپاره په مختلفو برخو کې یو ستر شریک دی. د کابل پوهنتون استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی د امریکا د متحده ایالاتو په دې پالیسۍ چې په افغانستان کې ایران ته د پانګونې فرصتونه برابر کړي انتقاد کوي او وایي
ایرانیانو په افغانستان کې آزاد سرمایه گذاري وکړه پرته له قیودو نه د موجوده فرصت نه استفاده وکړه او حتی د افغانستان ملي صنایعو ته ضرر ورسوه.
له ایران سره د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د ښو مناسباتو ساتلو منتقدین وایي په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ طاقتونو له ایران سره د اټومي پروګرام خبرې کوي دا کار تهران ته یو خطرناکه سیګنال یا اشاره ورکوي. د امریکا د ایلونای ایالت سناتور مارک کرک وایي له همدې امله ده چې ایران موږ ته د کاغذي زمري په سترګه ګوري. په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت ایرانیانو ته خاص امتیازات ورکوي دا به ګرانه وي چې هغوی ته دا پیغام ورسوو چې امریکا د دوی پر ضد سخت دریځ لري. دا د اوباما د ادارې بشپړه سستی ده. سناتور کرک وایي تاسې دا تمه کولی شئ چې افغانان د خپل لویدیز ګاونډي هیواد پر لور د دوستۍ لاس وغځوي خو که امریکایان دا کار کوي دا به په رښتیا خواشینونکې خبره وي او په اټومي مذاکرو کې به د ناکامۍ معنی ولري.
د جانکا الکوزی رپورټ موریدو او اوریدونکو د افغانستان د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې یو شمیر مدني فعالانو او سلګونو ځایي خلکو د یو سولیز لاریون پترس کې په دغه هیواد کې د روانې جګړې او په حکومتي ادارو کې د شته فساد د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د جګړې له ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې له جګړو د لاس واخلي او شته ستونزې دې په خپلو کې د خبرو اترو له لارې حل کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
یادلاریون چې د چهارشنبه په ورځ د ارګون په ښار کې ترسره شو ګډونوالو د جګړې او فساد پر ضد شعارونه ورکړل او د ملي یووالي حکومت څخه یې وغوښتل چې د یوې شفافې او د هر ډول فساد څخه د پاکې ادارې د جوړولو په اړه د ولسونو هیلې سر ته ورسوي. د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور لاریونوالو ته وویل چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یو ستر علت په ادارو کې شته بېعدالتۍ او پراخ اداري فساد دی چې په ټوله کې شته ستونزو او ناخوالو ته لاره هواره کړې ده.
نور افغانان له جنګ نه له نښتو نه ستړي شوي دي له وینې جوون نه ستړي شوي دي. جنګ په ټولو خپلو اړخونو غږ کوو چې نور د افغانانو د وژنې او ځورونې لکه لاس واخلي.
لاریون چې د ارګون ولسوالۍ د دروازې څخه پیل او د ټرافیکو تر څلور لارې پورې روانو په پای کې یو ګډ پریکړه لیک تصویب شو چې په هغه کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه د جنګ د بس کېدو او نوي حکومت څخه د فساد د ټولو ډولونو د بندېدو غوښتنه شوې وه. پریکړه لیک چې د زدرانو د ځوانانو ټولنې د مشر منصور فضلی لخوا ولوستل شو په هغه کې د سولې د عالي شورا په تیرو کارونو هم نیوکه شوې او نوي ولسمشر څخه غوښتل شوي چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو داسې ملي بنسټ رامنځته کړي چې د هغې ترکیب او جوړښت د ښکېلو خواوو د قناعت وړ وي.
د پکتیکا ولسونه د جنګ په ټولو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور د ورور وژنې پر ځای د سولې لاره خپله کړي. پکتیکا ولسونه له دولت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې په ادارو کې د نور اداري فساد ته پای ټکی کېږدي. د پکتیکا ولسونه نور په ادارو کې د شته بې عدالتۍ او فساد څخه تر پوزې راغلي.
یاد دي وي چې د پکتیکا خلک او مدني فعالان داسې مهال د سوله ایز لاریون لارې د جګړې د بندېدو او د فساد ختمولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیتي پیښې او ناامنۍ ډېرې شوې دي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
اوردونکو، په پاکستان کې که څه هم حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ځوانانو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي، خو بیا هم لیدل کیږي چې دغه هیواد یو د پام وړ شمېر ځوانان اکثره له سخت دریځو او ترهګرو ډلو سره ملګري شي چې همدغه تنظیمونه بیا د خپلو شومو اهدافو لپاره کاروي. دا چې په پاکستاني ټولنه کې د دې کار مخه څنګه نیول کېدای شي، د دې پوښتنې ځواب د فرخندې اسد په رپورټ کې.
په پاکستان کې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو او پرمختګ لپاره کار کوي. په دغه هیواد کې د میډیا ازادي هم د پخوا په مقابل کې اوس زیاته لیدل کیږي. ځوانان انټرنیټ او ټولنیزو رسنو ته لاسرسی لري، خو د دغه هر څه باوجود زیاتره ځوانان په ترهګر ډلو او جهادي تنظیمونو کې شامل شي. فارن پالیسي په دې اړه د سواد مثال ورکوي او وایي په سواد کې ملا فضل الله با ځوانانو ته ډېرې لږې پیسې ورکولې او دا شان یې په خپل تنظیم کې شامل کړی وو چې دغو ته ځوانان ډېر خوشاله وو او دا د هغوی لپاره د روزګار یوه ذریعه جوړه شوه. پښتانه زیاتره عرب هیوادونو ته د کار روزګار لپاره تللي دي او بیا چې کله هغوی ته هم په خپلو سیمو کې پیسې ملاویږي نو ډېرو دغه یوه ښه وسیله وګڼله او همدا شان په سواد کې وشو، که څه هم دغه ځوانان د ترهګرۍ او بدامنۍ په پیښو کې استعمال شول. دا چې د ځوانانو ترهګر تنظیمونو کې د شاملېدو او یا د تندرو فکر خپلولو څه وجوهات کېدلی شي، په ځواب کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی ارشد محمود وایي
بنیادی وجہ دا چې زمونږ تعلیم چې کوم نظام دی یو خدا د هغه کمزوري ده چې په هغه نظام باندې د خلکو هم اعتماد نشته. بیا زمونږ چې کوم سبق دی سکول هغه کې د نه وي څه کوي دي چې په هغه باندې هم لا ډېر کار کولو ضرورت دی چې هغه زیر دی چې منفي سرگرمیانو طرف ته ځي هغه خپل تعلیم باندې توجه ورکړي یا په معاشره کې مثبت چې کوم کارونه دي هغه طرف ته داغي توجه لري چې اساتذه تربیت هم ډېر امپورټنت دی او حکومت د تعلیم لپاره بجټ چې کوم دی هغه نور سیوا نه کړي نو زما خیال دار چې موږ به دې مسلو سره مخ یو.
بلخوا د ځوانانو د پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې یو مشر رازق فهیم وايي په پاکستان کې تندرا و فکر لرونکو ادارې ډېر په منظمه توګه خپل پیغام خوروي او د دوی د مخنیوي لپاره بیا حکومت مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه هغه سي پالیسي نه لري.
چونکی ټولنه چې دا کوي هغه په خپل یو ډېر لوی بدلون ته مخامخ ده، د هغې چې کوم حتمي اثرات دي هغه په ځوانانو د هغې په سایکي او د هغې په لاشعور باندې کېږي. دویم دا چې چونکې دا بدلون ډېر همګیر دی مګر زموږ غوندې ټولنې د دې همګیریت نه دی سنجولی، نو د خپل نوي کول رهنمایي په هغه توګه نه دی کړی لکه څرنګه چې په کار وه. درېیم چونکې موږ تضاد ته او جنګونو ته ښه متاثره خلک یو، نو هغه اثرات چې دي که نه د هغه دپاره چې د کوم قسم سیاسي آگاهي ضرورت وي او شعور ضرورت وي هغه نو زموږ ټولنیزو ادارو هغه احساس کړی ده، زموږ سیاسي موسسو د هغه احساس په هغه
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې باید حکومت د خبرې ته زیات پام وکړي چې ځوان کول به څنګه په مثبتو حلو ځلو کې مصروفه ساتي او تر ټولو ضروری خبره بیا دا ده چې د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له لارې دوی پر دې خبر کړل شي چې دغه ځوانان د یو کام په پرمختګ کې څومره مهم رول لري او د دوی نه بعد ټولنې یو ذمهوار کس څنګه جوړوي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمعه پروس په سالور نیمو بجو
د یارانو مشال.
اردن کو د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د روزګار مواقع په لاس ورکوي څو دیو کول شي د دغه هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ونډه ولري. دا چې د حکومت پر دغه پریکړه افغان کډوال سوای له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورت کې ورو.
اسلام آباد کې د نهې په ماخام د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت پریکړه کړې چې پاکستان کې میش قریبا دیرش لکو پورې افغان کډوالو ته به د روزګار موقع ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د لړکی د سفران د وزارت یو چارواکي غلام اصغر نو پوښتل نو نوموړي وویل چې حکومت تر د کال 2015 د دسمبر میاشت پورې د افغان کډوالو د ایسارتیا موده غځولې ده، نو په دې اساس یې فیصله وکړه چې ټول پاکستان کې چرته چرته هم افغان کډوال دي هغوی ته به د روزګار موقع ور کولې شي چې دارنګ دوی هم د پاکستان په ترکه کې خپل ونده تر سره کړی. نو موري زیاته کړ چې د پاکستان حکومت د افغان کډوال لپاره خپل نوې پالیسی ترتیب کړی ده او دې لړکی بډیر زر دوی د افغانستان دوره کوي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې مشت افغان کډوالو نه د حکومت د دې پالیسی لړکی و پختل نو سوابي کې د افغان کډوال کې مشر ملک محمد اغل اویل چې حکومت وړاندې هم دوی سره یو شمیر وادي کړی خو تر اوسه یې یو هم نه پوره کړی. پاکستان کے افغان کڈوال لپاره د اقوام متحده د ادارې یونیسیار د ویان دی دنیا اسلام خان د حکومت د دې فیصلې په حق له پختل نو هغه د حکومت دا ګام د ستاینې وړ وګرځولو او وی وی چې لدین به په افغان کډوالو کې احساسي محرومي ختم شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم پخو گوری نو تبا ویدا گا احمد گل فنکار سکر زمیدار سیبا دا خدای غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هل زلی پر سڈول اغیزمنی کڑی دی
دا حالات تا دی سندری ویون کی دی او کمسیتاران دی بطول دا دغی مسئلے سار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکی گی
امارت با خید روان دے پایی که دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیده انشاءاللہ دا مسئلے با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو په پیښور کې د یو میوزیک اکیډمۍ او سټوډیو جوړېدو په ترڅ کې هغه تشا چې د ښار او د شاوخوا سیمو ځوانو هلکانو او جینکو د موسیقۍ د زده کړو په ترلاسه کولو کې لیوي مدیره حصه احساسوله په دې وروستیو کې ډکه شوه. دغه هنري مرکز جوړونکي پیښور میشته هنرمندان وایي له دغه لارې غواړي د سیمې ځوانانو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعرونه انتخاب او له نوې او ماډرنې موسیقۍ سره ثبت کړي. په دې اړه ما هارون بچا جوړ کړی د رپورټ مورو. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې په دې وروستیو کې د موسیقۍ د زده کړو د یو مرکز او تر څنګ یې د پښتو سندرو ثبتولو لپاره د یو سټوډیو پرانیسته وشوه. د پښتو ژبې دوه تنو پیژندل شوو سندرغاړو ګلزار عالم او ګوهر جان په ګډه دغه اکیډمي او سټوډیو جوړ کړی او وایي چې له دغه لارې غواړي پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړي. گلزار عالم وایي د پیښور او شاوخوا هغه هلکان او جینکۍ چې له موسیقۍ سره علاقه لري کولی شي د په اکیډمۍ کې د موسیقۍ باقاعده زده کړې وکړي.
یو خو خلک سندرې زده کوي آواز یا څوک رباب زده کوي څوک هارمونیم څوک تبلا یا نور هغوی به سمستر وي وغیره او یو هغوی ته سرټیفیکیټ درته له موږ ورکړو سیوري به ورته ښیو چې دا موسیقي څه شی دی دا ورته پرنسپل ښیو چې هلته محنت کې خوري ده او هغوی دپاره موږ به هغوی سیمې چې کلاس وي کلاس به اخلو هغې کې به هغې ته موږ یو یو سبق هغه به ورته لیکو موږ د لاهور نه یا د نورو ځینو نه ښه هنرمندان هغه به راغواړو او هغوی به بیا لکچر ورکړي په میوزیک باندې یو څه پرنسپل به هم ورته دغه کوي.
گلزار عالم زیاتوی سټوډیو یې بیا په دې غرض جوړ کړی چې ثابت کړي چې د پښتو معیاري شعر د موسیقۍ له عصري آلاتو او سازونو سره ویل کېدل شونې دي.
د خلکو دا خیال او زما په خیال کې ده چې کوم نوی میوزک یې دوی سره صرف او صرف جینه لاړه او جینه راغله او نور هم پکې چټیات هم پکې خلکو بس وویلې که نه. خو زما دا سوچ و چې یار د موسیقي ته رسېږه چې نور صرف فتح علي خان کړم چې موسیقي نه وي خو شاعري ښه وه ترجمه یې ښه و هغوی رکار چې کله وګړو کیسټ راغلم هغه په دنیا باندې کور شو که نه. په ذهن کې مې یو سوچ او فکر و چې یاره څومره سب کول په کار دي لکه چې کوم نوي خلک راځي هغې ته سړی لاره ورته ونښي چې هغوی هم سبا د راځي نو یو ښه لاره باندې روان شي.
د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع یو پیژندل شوی لیکوال او د ټولنیزو چارو پوه نورالامین یوسفزی چې په پېښور کې د موسیقۍ د زده کړو د مرکز د پرانستې په غونډه کې ګډون درلود، د ګلزار عالم او د هغه د ملګرو دغه کار ستایي او وایي چې د پښتو موسیقۍ د سوچا او سپېڅلو آهنګونو له نوې او ماډرنې موسیقۍ سره د یو ځای کولو چارو ته باید ډېره پاملرنه وشي. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې پښتانه ځوانان له افراطي مفکورو او کړنو لرې وساتل شي ډېره ضروري ده چې د پښتو معیاري او د یوه ښه ژوندانه له پیغامه ډکه موسیقي ورته واورول شي.
داسې اداره وي د موسیقۍ چې هغه د پښتو موسیقي د ماضي نه راواخلي او د حال په لار باندې مستقبل ته بوځي، یعنې د هغې جر هم وي په خپله خاوره کې، نو دا به زمونږ ډېره لویه ګټه وي. او داسې کوم مونږ چې دا بنجروال راغلی دی او دا کوم انتها پسندي راغلی ده، نو دغه څیزونه به ختمېږي هم په دې کلتوري سرګرمو باندې چې مونږ خپل ځوانان داسې شاعري ورته داسې موسیقۍ سره واورو چې هغه ام ته مزه واخلي، ام کې تفریح، ام پای کې کامی بیداری پیدا کړی شي، ام کې هغه انسانیت پکې پیدا کړی شي او هغې ته پکې وده ورکړی شي. نو زه په دې ته ډېر ښه نظر لرم.
د کلتوري چارو پښتانه پوهان وایي د پښتو موسیقۍ د ودې په برخه کې د پېښور میشته هنرمندانو له کارونو سره که د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپلې مرستې ملګري کړي نو موثریت به یې ډېر وي.